السلام علیکم د سهار 8 بجې شو ورځ مو په خیر زه امید زهیر مالیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسته او د بشری مرستو همغږی کوونکو مارټن گریفټس خبرداري ورکوي ک طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لري نه کړی د دې سازمان لملاتړه برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشری مرستندوی پروګرامونه پر مخ نشي وړای تمه ده چې مارټن گریفټس به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه رسنیو راپور ورکړی چې د خوځو په کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالره بشری مرسته راکمه کړي تفصیل به وروسته واورئ په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي امریکا تیر 2022 مالی کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره 80 میلیونه ډالر مرسته کړې ده د سفارت د خبر پاڼې لمخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي امریکا د 2002 کال لپاره تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره 203 میلیونه ډالر مرسته کړې ده تر ټولو زیات مرستې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې له افغانانو سره شوې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ دا مهال شاوخوا 1.3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي اټکل دی چې په دې هیواد کې تر 1 میلیون ډیر افغانان له اسنادو پرته هم اوسیږي د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د غرخوایدنې په پیښه کې د ایسارو خلکو د ژغورلو حادثې د واورې او طوفاني هوا په خاطر ټکنۍ پر مخ ځي په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست بیگانه وخت لیکلي کې څام د دوی د دفاع وزارت ژغورونکو ټیمونو سیمې ته رسیدلي خو د ایسارو خلکو د ژغورلو چانس کم دی چارواکو د دریو کسانو د گیر پاتې کېدو خبره کړې خو ځینې رسنیو د لږ تر لږه 100 کسانو د بند پاتې کېدو راپورونه ورکړي د غره د خوایدو دا پیښه د پنځشنبې په ورځ شوې په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداري ورکړی دی د ادارې پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویلي شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی په اعلامیه کې د پکتیکا خوست پکتیا لوګر میدان وردګ غزنی بامیان غور دایکندي روزګان زابل کندهار هلمند فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد شوي دي په دې سربېره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دا څو ورځې پرله پسې هوا سړه ده امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسیې سره د دې هیواد د بی پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولې دي د امریکا د خزانې وزارت پرون د جنوري په 6مه وویل دا بندیزونه د قدس ډلې هوایی صنعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوې دي همدا ډول د دواړو ادارو اجرایوي او د بوټ غړي د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاسرلو له امله له بندیزونو سره مخامخ دي د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن ویلي هیواد وایي په اوکراین د ولادیمیر پوتین د ناموجي یرغل د مخنیوي لپاره له هرې لارې کار واخلي امریکا او د اوکراین لویدیځو متحدینو په وار وار ادا کړی چې ایران روسیې ته د شهید پونوم بی پیلوټ الوتکې ورکړي چې د اوکراین پر وړاندې په جګړه کې ترې کار واخلي او د اوکراین پوځ وایي د روسیې لخوا د اوربان له اعلان سره سره پرون د جنوري په 6مه د جنوبي ښار خرسون په ګډون په بیلابیلو جبهو کې نښتې روانې وي خرسون کې د اوکراین د پوځ قومندان یاروسلاو یانو شیویچ وایي د دې ښار د اوروژنې څانګه د راکټي بریدونو له امله په نښه شوي چې په پایله کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوه ورځ مخکې ویلي و چې اوربان به د ارتودوکس کریسمس په مناسبت د جنوري د 6مه له سهاره د جنوري د 2 متر شپې تر نیمایي دوام وکړي خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له یو شمېر لویدیځو چارواکو سره په ګډه روسیه تورانه کړه چې د اوربان له نوم څخه به ګټي د خپل جنگي موقف د پیاوړي کولو هڅه کوي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وپاړه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه خبرداري د بشری حقوقو د څار نړیواله ادارې پړه په طالبان واچوي
افغانستان د بی سابقه بشری ناورین په منځ کې دی طالبان د دې فرمان په صدرولو سره او وزنور هم خراب کړی
لیوی چینایي کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د موسین حوزې د تیلو استخراج تړون ته د غبرګونونو دوام کارپوهان وایي طالبان او چین له دې تړونونو د خپلو ګټو په لټه کې دي سوړ ژمی او په کندهار کې له بېوزلۍ د خلکو شکایت
دوه نشین نه لرو غوړ چې وی خو یا و چې شوم مرستو ته اړتیا لرو مرستو ضرورت لرو غوړ ولا کیا د سرای د کیریا د لرو ولا کیا د خرچې د لرو
او د ایران د سپاه پاسداران انقلابی محکمه دی او 22 کلن ځوان د اعدام حکم ورکړی دی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رواني خبري ټولګي په دوی منیمای کې بعد ازادي رادیو لخوا د نجونو لپاره د ازادي رادیو د زده کړو برخه کې ځانګړي خبرونه درسي ساعت هم د تخپوشي افغانستان ته د بشری مرستو د بندیدو د احتمال په اړه اندېښنو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر همغږی کوونکی مارټن گریفتس اړ کړی چې کابل ته سفر وکړي. د ملګري ښاغلی گریفتس په همدې نږدې ورځو کې کابل ته راشي، خو دا نیټه لا دقیقه معلومه نه ده چې کله. د راپورونو پر بنسټ روسل هغه چې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، شاوخوا 155 بنسټونو په افغانستان کې په بشپړه توګه یا جزوي توګه خپل فعالیتونه بند کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د اوسني بشري ناورین پړه په طالبانو واچوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږی کوونکی مارټن گریفتس خبرداری ورکوي چې که طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن بنسټونه په افغانستان کې بشري او مرستندویه پروګرامونه پر مخ نشي وړلی. تمه ده چې مارټن گریفتس ډیر ژر کابل ته سفر وکړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیت ښایي په اوږد مهال کې له افغانستان سره په میلیاردو ډالره بشري مرسته کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر اوچا مشر مارټن گریفتس بی بی سي ته ویلي، د طالبانو له نویو بندیزونو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته یې د بشري مرستو لپاره نغدي دیم راستي انتقالولي بندي شوي. د راپور له مخې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار په اړه د طالبانو تر بندیز وروسته تر 150 زیاتو مؤسسو په بشپړ یا قسمي توګه خپل فعالیتونه بند کړي. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا گاسمن د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت مسؤلین طالبان دي.
افغانستان د بې سابقې بشري ناورین په منځ کې دی. طالبان د دې فرمان په صادرولو سره او وضع نور هم خراب کړي چې ښځې نور په غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی. د دې بشري ناورین مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC یو جګپوړي چارواکي سمیرا سعید رحمان وایي، د غیر دولتي مؤسسو لپاره دا ناشونی ده چې له ښځینه کارکوونکو پرته کار ته دوام ورکړي.
په تېر ژمي کې بشري مرستو په دغه هېواد کې د بې وسلۍ مخه ونیوله. که موږ د تېر کال په څېر د بشري مرستو د ویش توان ونه لرو، په ټول هېواد کې به له ډېر بد حالت سره مخ شو.
اخوا په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج دفیر هوګو شارتر په یو لړ ټویټونو کې ویلي، طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار په منع کولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز ولګاو. د دوی ادعا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتې ده. د بشري مرستو د ځنډیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټن گریفتس وایي، افغانستان دا مهال په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ دی او په وینا یې په دغه هېواد کې 28 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د شاهزاده هری د هغه سرګندونو په اړه لنظر ورکولو ډډه کړې چې په خپل کتاب کې لیکلي په افغانستان کې 25 طالب جنگیالي وژلې دي. سوناک پرون د خبريالانو د پښتنې په جواب کې واضې دومره ویل چې د برېټانیا د ټولو پوځیانو څخه د هغوی د خدماتو په خاطر منندوی دي. طالبانو شاهزاده هری په جنگي جرمونو تورن کړي، خو هری په خپل کتاب کې لیکلي په خپل دې کار نویاړي او نه هم پرې شرمېږي.
شاهزاده هری چې د اپاچی چورلکی پیلوټ وو په خپل کتاب کې لیکلي د 25 طالب جنگیالیو په اړه فکر نه کاوه، بلکې دوی ورته د شطرنج دانې داسې بریښي دي چې باید له تختې لرې کړای شوی وای. مخکې تر دې چې دا د ده په خبره بد خلک ښه خلک ووژني، هغه دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د چورلکی د کمرو په واسطه ثبت شوي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې. د شاهزاده هری څرګندونو د برېټانیا د پوځ ځینې پخواني قومندانان او یو شمېر سیاستوال ناراضه کړي. له دې ډلې د برېټانیا د پوځ متقاعد ډګروال ریچارډ کیمپ چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل، زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه د شاهزاده هری څرګندونې ناسنجول شوي دي او هم د هغه او په ټوله کې د برېټانیا د پوځ په ضرر دي. په لومړي قدم کې زه فکر کوم چې هغه لا د مخه له امنیتي ګواښ سره مخ دی، مګر د دې څرګندول هغه هم په عام توګه چې 25 طالبان یې وژلي که څه هم د شرم وړ نه بلکې د ویاړ خبره ده، خو بیا به هم د هغو کسان پام هری ته ورواړوي او د هغوی هوډ به پوخ کړي چې له دغه د اخیستلو په لټه کې دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله د هغه د شخصي امنیت لپاره خورا جدي پایلې لرلای شي.
implications for his personal security.
The Britannia de Miliamnet Pohani Salakar came Darok, Wayley Shahzada Harita Baylar Huana Kriwai Chadas Tragandawuni Wanakri. The Pinzush to Talib Jangalu Dojalu Putarao, the Harry Tragandawuno, the Talib Charwako Kosam Parawilia Harep Jangi, Jurmunu Turankre, Ladirali the Taliban, Yujik Purigari, Anasakani Pakpal Twitter, Putsobayano Kiharita Pahitabuili Kum Kasanjitas of the Shatranj, the Dano Patsir Paneha, Lemenza Wuri in Sanano, Koranedor Ludia, the Aguido Rastani Duin Tezariist. Hakanidam چې د افغانانو د وژونکو ترمنځ یوازې تاسو دا جرأت کړی چې په خپلو جنګي جرمونو مو اعتراف کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو بیان کې ویلي، د هرې لخوا دا اعتراف چې 25 وسلوال طالبان یې په افغانستان کې وژلي، دا څرګندوي چې دغه ډول د ده په خبره جنایتونه یوازې تر شهزاده هری پورې منحصر نه دي. هری په خپل ژوند لیک کې څرګنده کړې چې په 2012 او 2013 کلونو کې په افغانستان کې شپږ ماموریتونه ترسره کړل چې ټول یې مرګونی وو. هری دوه وارې د برېتانیا د پوځ په چوکاټ کې دنده ترسره کړې، وروستی وار یې همدا د 2012 او 2013 کلونو ترمنځ وو، او تر هغه مخکې په 2008 او 2008 کلونو کې د هوایي څانګې د یو لارښود په توګه دنده کړې چې تر ډیره به یې هوایي حملې تنظیمولې. که څه هم شهزاده هری په خپل ژوند لیک کې هغه کسان چې د وژلي د طالبانو جنګیالي او بد خلک یاد کړي، خو د برېتانیا په شمول د امریکا، استرالیا او څو نورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره وو، د یو شمېر بېګنا خلکو په بېځایه ځورولو، هدف ګرځولو او نیولو تورن دي چې لا یې په اړه پلټنې روانې دي. د برېتانیا دفاع وزارت هم تیر ډسمبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د برېتانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یوې چینی کمپنۍ او د طالبانو ترمنځ د موسین د حوزې د تیلو د اخراج بخنې د یوې چینی کمپنۍ او طالبانو ترمنځ د موسیند د حوزې د تیلو د استخراج تړون د لاسلیک کېدو په خبرون کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د طالبانو د اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. دوی وایي په دې ډول کړنو سره طالبان یوازې د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي او چین هم هڅه کوي چې په افغانستان او سیمه کې خپل سیاسي او اقتصادي امنیت خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا پرېکړه د افغانستان د اقتصادي ودې او پر ځان بسایني لپاره ګټوره بللې ده.
د طالبانو حکومت او یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د امو سیند د تیلو استخراج تړون په ټولنیزو شبکو کې لګڼو خبرګونونو سره مخ شو. د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود ویلي چې د دغه تړون لاسلیک کول یوازې د طالبانو د حکومت او چین سیاسي ګټې تنظیموي. نوموړی وایي چین هڅه کوي چې د پاکستان په شتون او له طالبانو سره د اړیکو په لرلو سره په لویدیځو دروازو کې خپل اقتصادي او سیاسي حضور وښيي.
حرکاتی که چینایی ها انجام میدن عرفات حرکاتی سیاسی،
هغه حرکتونه چې چینایان تر سره کوي ځمکني سیاسي حرکتونه دي، او هغه حرکتونه چې طالبان تر سره کوي په حقیقت کې یو سیاسي حرکت دی چې هغه یو هیواد په تیر د چین د راجلبولو لپاره تر سره کوي، څو د چین د ګټو د بنسټونو په جوړولو سره طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
خاصای چین به خاطر پروژه هاست.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زیاته کړه چې د دا ډول تړونونو لاسلیک کول د افغانستان اقتصادي ټپونه نشي جوړولی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د ملي پټرولیم شرکت یا سی این پی سی سره د آمو سیند د تیلو استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه قرارداد له مخې به دغه چینایي شرکت په راتلونکي یوه کال کې 150 میلیونه ډالر او په راتلونکي دریو کلونو کې چې د اکتشاف موده ده 540 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. ومو غوښتل چې د دې هوکړې د جزئیاتو او غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت نظر ترلاسه کړو، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهان په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. خو د طالبانو حکومت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دا د افغانستان د اقتصاد او ځان بسیاینې په ګټه وبلل. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و وویل، د دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد پیاوړی شي او د تیلو برخې کې به ځان بسیاینې ته نږدې شي. د آمو سیند د نفتو ساحه 4500 کیلومتره مربع مساحت لري چې د افغانستان په شمال کې د سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو په سیمو کې موقعیت لري. د افغانستان پخوانی جمهور نظام هم له چینایي شرکتونو سره د یو شمېر قانونو او زیرمو قراردادونه لاسلیک کړي وو. د امو سند تیلو د استخراج قرارداد په 2012 کال کې د چین له ملي پټرولیم کارپوریشن یا سی پی ای آی سی سره یو له هغه تړونونو څخه و. تر دې وړاندې چینایي شرکتونه د افغانستان له پخواني حکومت سره د عینک د مسو په ګډون د یو شمیر قانونو د استخراج تړون لاسلیک کړی و، خو نیوکه دا ده چې چینایي شرکتونه تر اوسه په عملي او دوامداره توګه د دغو قانونو استخراج نه دی پیل کړی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د طالبانو حکومت له پخواني حکومت سره په توبیر سره نوی تړون لاسلیک کړی او که د تړون یوازینی اړخ له پخواني حکومت څخه د طالبانو په حکومت بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت او چینایي شرکت ترمنځ د آمو سیند د تیلو استخراج د تړون لاسلیک په مراسمو کې په کابل کې د چین سفیر وانګ یو دغه پروژه د چین او افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو دواړو هیوادونو لپاره یې دې پروژې د اهمیت لاملونه په ګوته نه کړل. تر اوسه د طالبانو حکومت د شاوخوا 12 میاشتو په تیرېدو سره د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پوهان په دې باور دي چې له داسې یو دولت سره تړونونه نړیواله بیمه نه لري او د نړیوالو قوانینو له نظره غیر قانوني دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب محکمې یو 22 کلن ځوان په اعدام محکوم کړی دی. هغه د ایران په مختلفو سیمو په ځانګړې توګه د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د جمعې په ورځو هم مظاهرې شوې دي.
22 کلن ایرانی ځوان منصور دهمرده په مظاهرو کې د ګډون په خاطر د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. محکمې هغه د ځمکې په مخ د فساد یا فساد فی الارض په تور محکوم کړی. هغه جرم چې په ایران کې ورته د اعدام سزا اورول کیږي. د ازادۍ راډیو فردا څنګه راپور ورکړی چې دغه 22 کلن بلوچ ځوان چې یو جسمي معلولیت هم لري له 13 ورځو راهیسې شکنجه شوی او حتی غاښونه او پزې ماته شوي. منصور دهمرده په محکمې کې وویل د لاریونو پر مهال یوازې 3 ځلې ډبرې وویشتې او یو پلاستیک وسوځاوه. هغه له 13 کلن شعیب میربلوچزی ریګي وروسته دویم بلوچ اعتراض کوونکی دی چې په اعدام محکومیږي. د حالواش په نامه ډله چې د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې د بشري حقونو وضعیت څاري وایي منصور دهمرده د تیر کال د اکتوبر په 3مه په زاهدان کې د اعتراضونو پر مهال ونیول شو. په عین حال کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې د جمعې په ورځ هم مظاهرې روانې وې. د فردا راډیو د ترلاسه شوو ویډیوګانو له مخې لاریون کوونکو دا ځل د مرګ پر جمهوري اعدامي شعارونه ورکول. په ایران کې د 13 سپتمبر په 14مه د 22 کلنې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د حکومت ضد لاریونونه پیل شول. مهسا امینی ځکه نیول شوې وه چې پولیسو ویل حجاب یې نه و رعایت کړی. د بشري حقونو اړوند یوې امریکا میشتې خبري ډلې هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د 3 میاشتو په موده کې د ډسمبر تر 14مې پورې لږ تر لږه 506 مظاهره کوونکي وژل شوي چې 9 ماشومان او تنکي ځوانان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
پاکستانی چارواکي په دې هیواد کې تر هغریزو بریدونو د زیاتوالي لامل غواړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبري وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستانی طالبان او افغان طالبان له یو بل سره هیڅ توپیر نه لري.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له خوا د بریدونو له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرو اترو ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي دوی د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي سره د خبرو پر ځای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته په اشاره سره وویل چې په دوحه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کاروي. که خبرو اترو ته اړتیا وي نو باید د افغانستان له طالبانو سره وشي.
کسی بھی ایسی تنظیم سے جو ریاست کے خلاف دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو،
لہ ہر حق تنظیم سر چ ریاست پر وڑاندې پترا گری کې خکیل بھی پخکارت او غپریکړه شوی چې لہیس تراگر تنظیم سره به خبري ونی شي. په افغانستان کې حکومت حکومت شتون لري یا هر ډول واک لري بیا هم یو جوړښت لري. دا پریکړه پر دې اساس شوی چې که هر ډول خبرې اترې کیږي باید له دوی سره وشي او له هغوی وغوښتل شي چې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولې نړۍ سره یې کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له دې خاورې څخه د نورو هیوادونو پر وړاندې ګټه پورته کړي.
واقعې کې لیے استعمال نه ہونے دیں گے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کروائیں.
په اسلام آباد کې د پاکستان کورنیو چارو د وزیر دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې نوموړي وویل د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له وسلوالې مبارزې څخه د لاس اخیستو په شرط پاکستاني طالبان د خبرو میز ته راولي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې تحریک طالبان پاکستان هم افغان طالبان یو دي. سیاسي کارپو احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا طالبان پاکستانی یا تی تی پی از طالبان افغانی
پاکستانی طالبان او یا تی تی پی افغان طالبانو نشی بیلی دلای دوړ یو شان دی دوی له شلو کلو نه زیات لیو بل سره په ځانمرګو بریدونه او چاودونه کې همکاري کړي په ویلي کې و افغان او پاکستانی طالبان دوړ یو دی او هیبت الله دوی مشر دی ځکه پاکستان له افغان طالبانو غوښتي په هیګه چې افغان طالبان په واک کې دي نفوذ لري.
تحریک طالبان پاکستان د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د خبرو له ناکامېدو وروسته رسمن اوربند پای ته ورسوه او په ټول پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړل. د پاکستان حکومت په دې باور دی چې دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ زیات کړل په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان له یوه شخصي تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې ادعا وکړه چې که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاروي خو په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې بریدونه په افغانستان کې پلانېږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد په یوه ټویټ کې د پاکستان د دفاع وزیر دا ادعا بې اساسه بللې ده. تر دې مخکې د روان کال د خبرګولې په یولسمه د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د سولې په هدف د پاکستان د پخواني سناتور صالح شاه په مشرۍ د 50 کسیزې پلاوي کوربه و. پاکستاني رسنیو هغه مهال خبر ورکړی و چې په دغه پلاوي کې د وزیرستان، اورکزیو، کرم، خیبر، باجوړ او ملاکنډ د قبایلي سیمو قومي مشران هم شامل دي. هغه مهال پاکستانی طالبانو د اوربند په غزولو سره په قبایلي سیمو کې د شریعت د نافذېدو غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په لوګر کې د یونیسف په مالی همکارۍ له جګړو څخه د زیانمن شوی نه خوندزیو د اساسي رغونې کارونه بشپړېدو ته نږدې دي. ځای چارواکي وایي د خوندزیو کې 1250 په ګډون 15,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
د لوګر په مرکز ولسوالۍ کې نه حباب خوندزی چې په خوا د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمن شوي ول، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا د $1,000,000 په لګښت رغول کیږي چې د مسؤلینو په وینا یې چارې 80% بشپړې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس جنت ګل عزیز آزادۍ راډیو ته وویل د دې خوندزیو رغونه به د زده کوونکو د زده کړو پر بهیر مثبت اغېز ولري او هغوی به خپلو لوستونو کې لا زیات کوښښته وهڅوي.
یونیسف په مسؤل درم نه په لوګر ولایت کې نه به مکاتب هغسې دي د پوشش لاندې وو او د هغو د ترمیم چارې تقریبا 80% پوره شوي دي. یادونې وړ ده دا هغه مکاتب دي چې په تېر شل کلن دور کې د مختلفو جګړو د مشکلاتو په اساس باندې تخریب شوي وو.
بل لوري ته د هغو ښوونځیو هلکان او نجونې زده کوونکي چې ښوونځي اوس رغول شوي خوښ دي وایي پخوا یې په ویجاړو او له جګړو په زیانمنو ودانیو کې زده کړې کولې. د لوګر د برکي برک ولسوالۍ یوه زده کوونکي مسلمه وایي
ډېر خوشحاله یم زموږ مکتب پاک سو او شیشې ورته واچولې. پخوا سی وو ډېر خراب وو او دیوالونه خراب وو، اوس موږ ډېر خوشحاله یو په مینه درس وایي او هغه خپل مکتب سم او د یونیسف له موږ سره همکاري وکړه نور هم له موږ سره مرسته وکړي.
یوه بل زده کوونکي سال دوایی دوی خوښ دی چې ښوونځی ورغول شو.
زیات خنک بود، شیشه نداشت،
ډیر ساړه و، ټولګي مو شیشې نه درلودې، ډیره ګډوډي پکې وه، دیوالونه یې ټول خراب شوي وو، اوس ډیر پاک شول، اوس مو ښوونځی رنګ شوی او شیشې یې ورته اچولې دي.
رنگ شده، پاک سره شده، شیشه انداخته شده.
بلوری تا رون اندی او دسیمی اوسیدون که هم دزده کرو لپار مناسب چاپریال مهم ارتی آز خیگنی. دسیمی اوسیدون که سمی اولا وایی
مخی چی او دا سمپون دیر غیر منظم و یا خو جگلی زپلی ول شیشه او دروازه
خلپاکو ارسه مات ور خراب ول یعنی واقعم شاگردانو د سکم زړه غوندي ول مکتب ته ډیر زړه نه خکو ځکه یو د جنگ موضوع او بل د همدغه د مکتب د مشکلات او مثلا د غیر منظم بدن یا ارسه د غیر منظم تقریبا شل کاله مخکې د مکتب جوړ شوی د اولین د پاده چې دا رنگیږي
یاد دی وی په لوګر کې دا مهال 215 او یا بابد هلکان او جون خوانځي موجود دي چې لدی جمله سل خوانځي لا هم ودانې نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کرایي کورونو او زینې په جماعتونو کې زده کړی کوي چارواکي وایي د پات سل خوانځي د ودانیو د جوړولو په خاطر پلان جوړ شوی او پراتون کې به امکاناتو ته پکتو ورو ورو ورته ودانې جوړ شي
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00 420 11 24 15
شمیره بیا تکرارو 00 420 11 24 15
د کندهار یو شمیر رسیدونکو وايي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې مخ خپل اړتیاوې پوره کړي دوی دا شکایت هم کوي چې بشري مرستې دوی په نوم راځي خو تر دوی نه رسیږي
شازمان د خپل کورنۍ د شپږ غړو سرپرستی په غاړه لري هغه د هغه زرګونو کورنۍ په ډله کې دی چې د تیرو جګړو پر مهال له خپل سیمو بې ځایه او د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې په یوه کرایه کور کې میشت سو هغه وایي له مرستو پرته خپل سیمو ته ستنېدل او د ساړه ژمي تیرول به ورته سخت وي
د روزګان ولایت سدلی ماجر غلي د کرایه په سر کې پرته یو او برچو خواري کار رو دلته د نور ولایتو خلک ګم راغلي دي د باز ولایتو خلک دي چې به کارګر دي بس د وټل پیسې لنه لري خواري نسته جمعي دي بیا د خپل د وټل خرڅو د یو انګیا او د یو پټو پیسې لنه لري
شاه زمان دغه راز شکایت کوي چې بشري مرستې د دوی په نوم راځي خطر دوی پوری نه رسیږي
مېسه وړي هغه خلکو ته ورکوې چې مثال هغه مالی کور او ژوند او زندګي برابر او دلته ډیر مسافر دي مهاجر خلک راغلي چې کار نسته د وټل مصرف نه لري بس کړ د ورځ د دې ناشته
په کندهار شهر کې د بیا ځای سو کورنوي ترڅنګ ډیر شمیر نوري کورنۍ هم ست چې لګونو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دغه کورنۍ وایي د هوا په سړېدو سره د خړو او سون توکو لاستراوړل ستونزمن سوي دي د صدیق الله او سید محمد په نومونو د کندهار شهر دوه وسیدونکو له نړیوالو بشری بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې اړمونو کورونی ته بیړنې بشری مرستې ورسوي
اسلام په 3000 کال دا په کې یادي دوه نشین له روغو چې وی خو یا و چې شوم مرستې ارتيان او مرستې ضرورت لرو وروره ولا کې یاد سره د کې یاد لرو ولا کې یاد خرچې د لرو دل تراس سراس ماشام زوبرته او تا کې یا په میاش کې یو درې ورځې څلور ورځې روزانه پیدا کله سی ولستانه یا لاره پسې د موږ په چی شو سات
ټول مجبور یو چې سی وخرو شی نسته دا بیچارهګان ویني د وټل د ان لري چې وی خوري در بدر حق په سره دي موسسه چې مرسته کوي هغه خپل تور کوي مړو مړو چې ورکی مستی شي نه کوي راته چې باید موږ سره مرسته وکي چې موږ راپور ته سپې وشي باندې دا ټول اکثر د ډوډۍ واس نه لري چې ډوډۍ په وخوري
د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک شکایت کوي چې مرستي مستحقو کسانو ته نه رسیږي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې اداره د خلکو دغه شکایت په خبرګون کې وایي د بیوزلو کسانو شمیر زیات او دوی ورسره د سروي لمخې مرستي ترسره کوي د دغه ادارې مدیر حسام الدین عمری وایي په تیر څو میاشتو کې د کندهار 910 بیوزلو او سیلاب ځپلو کورونی ته بشری مرستې رسولي
کوم موسسات چې په استرار بخش کې د مشتر فعالیت لري د غول خام خوراکي غیر خوراکي مواد او نقدیم رستر سره سوي ده او ان شاء الله موږ په راتلونکي هفته کې پلان لرو چې د کندهار په د جنوب غرب او زیب په سطح چې کوم ملي او بین موسسات او د ملګرو ملتونو دفترونه دي د غوسر مجلس ولرو د دوی تر څو د دوی د امادګۍ په کله چې دوی څه امادګۍ لري دغه به یو ډاټ تاسو
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا WFP څومره وړاندې ویلی و د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. ملګرو ملتونو دغه راز خبرداری ورکړی و چې نه هوی اپسلو کې افغانان په روان ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سوانتوکي نه لري. ملګرو ملتونو دغه راز له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره د بشري مرستو کړي ژمنې پلي کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی مارټین گریفټس خبرداري ورکوي چې طالبان بغیر دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز لري نکړي. د دې سازمان ملاتړ مرخمرن سټونه په افغانستان کې بشري او مرستندوی پروګرامونه پر مخ نشي وړای. تمرا چې مارټین گریفټس په ډیر ژر کابل ته سفر وکړي خو دقیقې نیټې نه ده معلومه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وايي امریکا تیر 2022 مالي کال کې افغان کډوالو ته د رسیدو په خاطر له پاکستان سره $80 میلیون مرسته کړې. سفارت د خبر پاڼې لمخې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویلي امریکا د 2022 کال لپاره تر اوسه پاکستان ته د افغان کډوالو د لاسنیوي لپاره $230 میلیون مرسته کړې ده. د بلخشان په یوان ولسوالۍ کې د غره خوایدنې په پیښه کې د سارو خلکو د ژغورلو حادثې د واورې او توپاني هوا په خاطر ټکنۍ پر مخ ځي. په بلخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست بیګانه وخت لیکلي چې سم د دوی د دفاع وزارت ژغورونکو ټیمونه سیمې ته رسیدلي خو د سارو خلکو د ژغورلو چانس کم ده. په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په 15 ولایتونو کې د واورې او سخت باران په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې پرون جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي چې شنبه او یکشنبه د واورې او باران د پیښېدو اټکل دی. په اعلامیه کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران پر دوو هوایی شرکتونو له روسي سره د هیواد په پیلوټ الوتکو د مرستې په خاطر نوي بندیزونه لګولې. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جنوري په شپږم وویل دا بندیزونه د قدس هوایی سرعت او د ایران د فضایي صنایعو سازمان باندې لګول شوې دي. همدا ډول د دواړو ادارو اجرایوي او د بودغړي د اوکراین په جګړه کې روسي ته د پیلوټ الوتکو په جوړولو کې د لاس لرلو له امله له بندیزونو سره مخامخ دي. او د اوکراین په وزوایي د روسي له خوا د اوربند اعلان سره سره پرون د جنوري شپږم د جنوبي خار خیرسون په ګډون په بیلا بیلو جبهو کې نخته روانې وي چې پکې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. مانانا چې را سره وي او سم د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه درسي ساعت خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان هامون جهیل، د هلمن هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمن هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله. السلام علیکم ګنالیز د کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان هامون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمن هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمن هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کیسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تا تاسو په تصویر کې ونی د امریکا د لوی وچې نقشه یو ځنې لوی وچې ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامه د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ده. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 13.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعائر او مناسک ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، چې ارزښت یو غوښته په احترام کوي. د افریقا په لوی وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټول هیوادونو کې خورا واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کی هم موجود لري او هغه کسان چې وزیع ادیانو ته عبادت کی هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم ستا، ستورو ته عبادت کوونکي هم ستا، لمر ته عبادت کوونکي هم ستا. کوم کسان چې سویت یا نور الهی دینونو پیروي کوي هغه هم ستا. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبه د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
ما مغه درې ساتم چې موږ حالت په عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو همدا فکر مې کول چې یعنی ځوان ډېر لند دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ او پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تاګ دا وکی
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلای شي؟
دوی څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نا نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته بځو او صبر را پیښیږي او دا دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږو چې چیرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوس مهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات هم داسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستون د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مانه ځوانان ناهیلي وو. د مخکې م تلل د مخکې م همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې م همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو که هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هېڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغو چې هره ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نشي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلېږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې د تغییر راولي، ټولنه په خپله سمېږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي.
ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېخته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره مټی رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاد کسي موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ سم، ځکه ادي وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای نو نن به داسې هېوادونه نه اوسې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونه ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه خوندي سوم. بله خبره دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي خو زه ورته وایم چې هغه خو نسې کولی، دونه کولی سي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، اوس دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلي او د کم ارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کم ارزښتي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپېښېږي. بیا چې کله راپېښېږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي، یعنی په تنهایی نه شو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د
ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سره منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خدا سي زده کړی دي چې مونږ پرته ګټي بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټي پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډیر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټي یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه باید سره یخته نشي، د هر څه باید وګونه ولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40، 12000 او 15000 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.